سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفي الله ستانه زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې په کورما کې د فرقې شخړو دواړو خېلو خواو د اوربن تړون لاسلیک کړی دی. په کورما کې تیر درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لکتر لګه اتیا کسان وژل شوي او یو نیم سل نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د حکومت ویان محمد علي سیف خبري اژانسو ته ویلي چې شیعه او سنی مشرانو موافقه کړې چې لکتر لګه د وو ورځو لپاره بریدونه ودروي، ځکه چې د اوږدې مودې حل پلټه کې دي. د خیبر پښتونخوا صوبې په کورما زوله کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ تاوتریخوالی د نومبر په 20مه وروسته لاغه پیل شو چې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لکتر لګه اته دیرش کسان یې وژل. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي وسلوالو کسانو دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه مخکې له دې چې سیمې ته یو حکومتي پلاوی د کړکیچ د کمولو په لټه کې شي وسوځول. اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي دي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان کې د عبادت پر مهال پر ملکي وګړو برید غندلی او د قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره یې خواخوږي ښوولې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د شنبې په ورځ په یو بیان کې د نهرین برید غندلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. نور احمد لکنوال په 10 کروڑ هندي روپیو نږدې 1,200,000 ډالر چنای سپر کینګز واخیسته. د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل د 2015 کال د لوبو بولې په سعودي عربستان کې پیل شوی چې نن پکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او سلو بولر نور احمد لکنوال وپلورل شو. تر نور مخکې د آی پی ایل پروانه بولې کې رحمان الله ګوربز د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې لخوا په 2 کروڑ هندي روپیو اخیستل شوی. سږ کال د آی پی ایل بولې ته 13 افغان لوبغاړي شارټ لیست شوي دي. د ویلو چې راشد خان بیا له وړاندې د ګجرات ټایټنز لوبډلې په 13 کروڑ هندي روپیو څه باندې 2,000,000 ډالر له ځان سره ساتلی دی. ازادي رادیو ته غوګاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اوري او همدارنګ په ویب پاڼه azadiradio.com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروگرام کې دا اوري چې د پاکستان په کورما کې سنیو شیا ډلو چې مخکې ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو یو ورځنی اوربند باندې موافقه کړې ده. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د سختو امنیتي تدابیرو سربیره نن لاریونونه کړي دي. هلته دغو تحولاتو افغانان هم اغیزمن کړي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
نور رپورټونه به هم ولرو. د افغان غالي اوبدونکو ښځو له ستونزو به هم په دغه پروګرام کې خبر شي.
یک قالین در مدت 4 ماه الا 6 ماه تمام میکنیم و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، برا درد میشیم، خود ما خونک میخنسیم، بغل میشیم دیگه.
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبر تولگه
پیل بده. نهرین په خونړی بریدو کې اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان ولایت څانګې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې پلاوی په کابل کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د نهرین دغه برید غندلی او د قربانیانو د هغوی له خواخوږو سره او د هغوی له کورنۍ سره یې خواخوږي ښوولې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. یوناما هم ورزمخ کې د نهرین برید وغانده او پر طالبانو غاګ وکړ چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ تیر ورس د نهرین د برید مسولیت ومانه. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی رپورت لري.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغه ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوشیټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 30 اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغه ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنۍ غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمیر یو لستانه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالي دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بي خبري سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یک شنبه په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې لوړاندې پکې امنیتي تدابیر نه ونیول سوي. دغه سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغه ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغه ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې عیسا قطمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د دې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یوناما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړه ولیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان حکومت خبر ورکړی دی چې په کورما کې د فرقې شخړو دواړو خواوو د اوربن تړون لاسلیک کړی. په کورما کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او یو نیم سل نور ټپیان دي. دواړو خواوو د حکومتي پلاوي له رسېدو وړاندې دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه هم سوځولي دي. دا نښتې وروسته له هغه پیل شو چې د نومبر په 28 په کورما کې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسانې ووژل. اخوا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د سختو امنیتي تدابیرو سره سره او سربیره په دې چې اسلام آباد ته ټولې مواصلاتي لارې د حکومت لخوا په کانتینرونو باندې تړل شوې وي، د پاکستان د بندي د پاکستان د تحریک انصاف د بندي مشر عمران خان لزګونو پلویانو مظاهره وکړي. دوی د خپل مشر او د تحریک انصاف د ګڼو نورو بندي غړو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د دغه نوې تحول سره سره هلته د افغان کډوالو وضعیت هم مخ په خرابېدو ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دغه یواد کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتو ځانونه وساتي. د راپورونو لمخې ګڼ افغانان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د مظاهرو لاریونو په درشل کې د پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو ان ایچ سی آر تیر شپه ناوخته په خپل واتس اپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوی ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوی او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دي. یو ان ایچ سی آر ویلي د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټول دوستانو ته ویلي و چې د ستاسو ضرورت نه سوې دوی دې بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لوی مظاهره په اسلام آباد کې او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا ته لازم نه بیرون دې څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری شوی وي، بعضي خلک بنول شوی.
د وایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوی، خو د دې شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوی افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارک او سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي دي، سلور طرف تلارې بندي دي، نه چیرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولاکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې تا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژنې نه په شخصي جامو کې اوس بېخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډي ولس سیمو کې نږدې 10 تن افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر لا خوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو په دې کمپاین کې برخه اخیستې. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
نه به خشونت علیه زنان،
نه به خشونت علیه زنان،
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بیلابیلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورته مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر 13مې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلي ویلي، دغه شپاړه ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو ربیع ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یوه ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین 16 روزه مو میتنه
زموږ د 14 ورځنی کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
استبداد کله ځنه جوړی وشه شته میتنه
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلامي په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو لوګدو بحثونو ورسره د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارډ ډالری بس پنا تصویب کړه. په دې کانفرنس کې به وزلو لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګ 1 تریلیون ډالرو بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د کاپ نهویش پنوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارډ ډالری موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږ 300 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارډ ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لمړیو کې د 250 میلیارډ ډالر وړاندیز وکړ، خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نهویش غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. روټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. روټرز خبري اژانس یادونه کړې چې 300 میلیارډ ډالر تر هغه څخه لږ پیسې دي چې بي وزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله.
اوس هم ورزو د غالي اوبدونکو میرمنو د ستونزو په اړه رپورټو ته یو شمېر خزي او سړي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غالي اوبدلو په کارځایونو کې په کار بوخت وایي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل غالي اوبدلو کمی پیسې ګټي چې هم د دوی د درملنې چارام نه پیکیږي. ځینې د غالیو د تولیدونکو شرکتونو خاوندان هم دا ستونزې تاییدوي. ډاکتران وایي غالۍ اوبدونکي باید د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره له ماسکونو استفاده وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
قلمبافي کار سخت است که ما در قلمبافي مریض میشیم.
گلسوم چې د سمنګان ولایت یو غالی اوبدون کې د وای چلتیرو لسو کلونو راهیسې دا کار کوي او له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله غالی اوبي څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغې سره له دې چې خپله تنخوا یې ونه ښوده خو وی ویل چې ډېرې کمې پیسې ګټي.
بخاطر مشکل اقتصاد
د اقتصادي ستونزو لامل غالی اوبم. یو غالی په څلورو تر شپږو میاشتو کې بشپړوم. غالی اوبدل ډیر سخت کار دی. له دې امله مې ملا اوږې پښتورګي او سینه درد کوي. د شرکتونو غواړو چې زموږ تنخواوې لوړې کړي څو زموږ اقتصادي ستونزې حل شي.
عبدالرزاق چې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو بل غالی اوبدونکی دی وایي چې د غالیو اوبدلو له امله یې د تنفسي ناروغیو ستونزه پیدا کړې ده. هغه وایي
غالی ډیرې خاورې لري او هغه کسان چې غالی اوبي په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. زه درې کاله کیږي چې په تنفسي ناروغۍ اخته سوی یم او تر درملنې لاندې یم. په داسې خونه کې نسم پاتې کېدلی چې دروازه یې بنده وي. دا ستونزه یې راته پیدا کړې چې آن حمام هم نسم کولی.
د غالیو د تولیدونکو یو شمیر شرکتونو خاوندان هم تاییدوي چې د وخت په تیریدو د دوی کارګرانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدلو کارخونه لري ازادي راډیو ته وویل
د غالیو تولید یو سخت کار دی. هغه کسان چې د اوبدلو، وړې سپینولو او رفوګرۍ په برخه کې کار کوي په راتلونکي کې د سترګو کمزوري، د ملا درد او د پښو دردونو سره مخ کیږي.
ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د غالیو تولیدونکو ته سپارښتنه کوي چې د غالیو اوبدلو پر مهال ځانونه له دوړو او خاورو لرې وساتي. د دوی له ډلې مریم رسولي ازادي راډیو ته وویل
شاقه کسان چه غالی و بی پا سری نروغی و سینه بغل و در تنفسی انتانه توخته کیگی. در سکو و استونی پا برخه کهی درد او سوزش پیدا کیگی. حقا کسان چه پا دی سنت کار کهی باید لماسکونو استفاده وکری او در دور و سخه زنونه تر ممکن حد و وسطی.
و تو حد امکان باید گرد خواب باید خود دور نگاه کنن.
د شمالي ولایتونو د غالیو تولیدونکو له دې عمله شکایت کوي چې د دې ټولو ستونزو سربیره دوی کمتن خاطر لاسه کوي چې آن د خپلو اقتصادي ستونزو د حلولو توان نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډی په دې وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د غالیو تولید زیات شوی دی. یا د ادارې ویلي چې د افغانستان د غالیو کلنۍ تولید له 101 میلیون متر مربع څخه 303 میلیون متر مربع ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په وینا شاوخوا 1,200,000 کسان چې 90% یې ښځې دي اوس مهال د افغانستان د غالیو په صنعت کې په کار بوخت دي او د غالیو د تولید ارزښت 313 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال په 22 ولایتونو کې غالیو اوبدل کیږي. په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې او 150 هیوادونو ته صادرېږي.
حکومت
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 8:30 ل آزادی رادیو
ازادي رادیو ته غوګیست او سم ورزو د زنغوزه او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ته د زنغوزه او افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان دغه مشهور وچه میوې د بازارونو له پیکا کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزه او راټولولو د خناتوار ګټه نشي ترلاسه کولای او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی کڅام منی چې د تیر په پرتله د زنغوزه او بی راټیټ شوی او بازارونه لازم ورته نشته. خو وایي هڅه کیږي سکال د چین لارې نړیوال بازار ته شپږ زره تنه زنغوزی صادر شي. دا چې زنغوزی یا جلغوزی اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي څنګه راټولیږي او په اړه نورې خبرې د فیروزی عزیزی په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچری کار ورته ونی شي وایي بازار پرانیستل نشي زموږ باغوانان چې دي توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر رحیم و که څه هم په افغانستان کې سکل د جلغوزیو حاصلات ښه بلل سوي، خو د دغې مشهور افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزیو کاروبار کوي هم ازادي راډیو ته وویل:
نه مخکې خیر دا سکل خو خرج ډېر تواني دی او چا غرونه غوټه خاص کړي پر توان کوي ته ته موږ باید دا کومه وادونه ته دې ورکې موږ د خپل قرارداد وکړو دا وادونه ته موږ واستولای شو
د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي سکال یوازې له خوست ولایت 15,000 ټنه جلغوزي راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار له نشټوالي ناهیلی دی.
سکال جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات سي تر 15,000 ټنه پورې جلغوزي په یوازې په خوست کې دي چې دا هغه قیمتونه یې متاسفانه شکل ته څلور لکه کلدار باندې دي قیمتونه یې یو ټن یې په دې کلدار باندې خرچي بدبختانه نړیوال بازار ته تګ
دا سیمهال چې نوموړی وایي تیر کال 10,000 ټنه و، خو دا چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سګنی حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل چې 80% مصرف یې شلډي ورکو او 40% یې تاجران ورکول. په هغه وخت کې هم اروپا ته هم دوبۍ او عربي ملکونو ته هندوستان ته او زیات یې چین ته صادرېدل. اوس د سکتور خصوصي په خپله مټ دغه صادرات کیږي د چین هیواد ته.
ښاغلی الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدي نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4,000 تر 8,000 ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوو اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده، نشي کولی چې دا واخلي. بیې راټیټې شي هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنې په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپله د اغوستلو توان نه لري او خلک جلغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېره ښه میوه ده، ځکه چې کچرته جلغوزي وخوړل شي خلکو.
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو، غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر.
جلغوزه ویتامین کی لري چې ویتامینونو کې تر ټولو مهم ویتامین دا، او چې ویتامین کی د انسان په بدن کې نه وي، بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهږي، د غوي نه درول ډیر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دا چې موږ ورته وایو فاسفورس، دا منرال چې دا ډیر مهم دی هډوکو لپاره، غوښونو لپاره مهم ده. او بل چې دا مګنیزیم، ما مګنیزیم لري چې موږ مګنیزیم ورته وایو، دا په دې کې موجود ده. او دا د بلډ پریشر، د وینې د فشار د کنټرول د لپاره ډیر مهم دی مګنیزیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تورې طلا په نوم هم یادیږي، د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي، خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست دی. دا چې د راټولولو پروسه یې څه ډول ده، افغان سوداګر علي مرخانی په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. که څه هم په 1995 کال کې خوست کې د جلغوزیو د پروسس د یوې فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نواب میرزای وایي له بده مرغه دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي په لاسونو راټولوي او پاکوي. دا یادونه ده چې د افغانستان جلغوزي د تیر جمهوري نظام پر مهال بهر ته د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د 1999 لمریز کال د لړم په 15 نیټه چین ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره رسما د یو هوایي دهلیز پرانیسته وکړه، او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم 15 به هر کال د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. هغه مهال د 25 کیلوګرامه جلغوزیو بیه 5000 افغانۍ وه. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو، نه یوازې د جلغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو اقتصادي چارو یې هم سیوری غوړولی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل، او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنځو او بل ولسوالۍ کې بیا ولاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نس سره سوالی، ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی ته راسي. مثال بیرته موږ ځانونه نه سور ته رسولی، ډاکټرانو لخوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه او کلینیکونه اوس دا شی دلته نشته.
سلامونه نیکی هلی آزادی رو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی، هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهل، ټکول یا په دار ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونی طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکی یم، زارو خیر د کلیم. خو موږ خستون زه دغه داسې یو کانټینیو شی کار نه کوي، باید څه انټینیو شی راته منظور سي. او سړک مو بیخي بې اندازې زیات خراب، مثال مرزان شی پیش له دغه ځای کې بل وسالی سره به پورې سي. زموږ درې ګنټې مزل دغه خراب وي لار، نو هیله مې ده چې ما میسج نه شر کړی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو لوبټو څخه پاکی کړی دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیل ولسوالیو ته سوال شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې بواوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زو د اوس لارښوونه کوته میاش بی میاش بی میاش ته خو خیر بیا څه بل پر تر بیا مواد ته لور کوم.
دا چې مینا ولی احتیاط تلار هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې لڅ ډول نشي مواد څخه استفاده کوي په دې اړه مولار واپو متي ولا وزیر سره مرکه کړي.
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره یو خبرې دي خو د دې خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وای چې تر نشي پرې خودل او وسته می خلق درناوي کوي.
دا عمل خو انسان تو شوري د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو ځینې لري کوي. بس یې زه خود دې ډیران نه پوښوري بس چې دا ډیران مې د تاناسي د عمل
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
نارام کیګم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوښوم تا بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړی دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشې بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریب ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریب هغه ځمکه هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوی دي. د بدخشان ولایت د نشې بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالۍ ته نور نظامیان استولې دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیل ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چرسی ما تخریب
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافی مرسته وکړي. د غنمو او وړو مرسته سره وکړي. د اسلاسو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو شا سیل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ او بزګر مقصود ادعا کوي چې د بیوزلۍ له امله د بنګو کښت دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي له همدې عمله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي. مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وای سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر زمکی د بنګو له بوټو څخه پاکی کړی دی.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنا سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفر او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفر ته درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې شي او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بسترز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي د نشي موادو د آسان او ارزان پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل چې زه ودا وس بلارسم کوته میاشت خو اخر بیا څه بلا پرتر بیا مواد ته لور کوم.
د معتادینو ساتنې او پالنې مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشانه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکاري له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکاري د لاسه تللي مواد مخدر ته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بسترز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بیا کور معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشر نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارف کوو. هر څوک چې موږ یې لکو هغه خپل قربان تسپارو د دې لپاره چې د خلک بیا بیرته راوونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو، روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور بي ساعت د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس یویش او پنځویش مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دوله سوه شپږ نیمې منځنۍ چپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړې، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشهیي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام سوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کیږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کیږي او دا شخص به معتاد کیږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سړی نه معتاد کیږي، بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي، چې دوی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د ده خبر نه دي چې د ده ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ده ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له ده نه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړې. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لري کول لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په ویلو کې غمونه لري کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي، چې هنر ولري هنر ورڅخه اخلي، که ښه صحت ولري صحت ورنه اخلي، آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري، او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نشه، مینه او غذا د څه فکر کوي سي، آیا د وخت په تیریدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د ده شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هرڅه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي، نو دا شخص نور څه دپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي، یوازې او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې الحمدلله ویل د پوښتنې ولس کال پورې، بس دیو بیا غیرت یار دوست وژنه پوښتنه په دغه عمل باندې راغل او دغه عمل نه ستاسو پوښتنې درس مې زموږ د لاسه پاتې شو. پوښتنې بس دا حالت تر ورسېده. عمل چې هغه وخت کې ما شروع کړ پوښتنې د تش سیګریټ نه نیولې پوښتنې پلاسم سیم کیوم او دا غنه بعد هم داسې سیګریټ او سیګریټ نو بیا چر سو چر سو نه بس بیا تاریخ او تاریخ ما کوډر تر ورسېده. بیا دا غنه بعد ما کله واده وکړ پوښتنې او د واده د بچو خوون شم پوښتنې بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو، سیکنډ هینډ بوټان پوښتنې کوم چې خارج نه راتل پوښتنې کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو پوښتنې پیښور ته پیښور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه زه ډېر وخت دکانداري وکړه پوښتنې دکانداري هم د نشې د وژنه رانه دکان هم دلاسه لاړه دکان هم پاتې شو سرمایه ډېره زیاته ما لاړه پوښتنې داسې وایي د کورونه نه بره لاړه د ورځې به داسې ووایي پوښتنې چې اته سوه هم زر هم دولس سوه هم چې څو ګوتې ته راتلې پوښتنې روغله په دې نشه هم ورکولې تر ننه پورې مې نشه کړې دا دیارلس کاله کېږي الحمدلله. پوښتنې د بلې لارې نه ما پوښتنې داسې پیداګیري داسې پوښتنې کار نه ده کړی پوښتنې چې په هغې باندې یا د چا کور ته وخت یم یا مې پوښتنې داسې یو بل غلط کار کړی وي پوښتنې هغه پیسو باندې بیا تلی معمل کړی ورونه هم رانه ناراضه پلار هم رانه ناراضه پوښتنې په دغه ارمان کور ته رانه لاړه او دغه ارمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو پوښتنې یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده او دا اوس هم کوشش کوم پوښتنې په دې ځای کې بستر یم غواړم پوښتنې چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندي نه باندې او د هغې دوه وخت هم دا مې درېیم ځل ده چې بستر شوی یم چې دغه ځای نه وتو پوښتنې او بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو پوښتنې چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي او سترګې مو سره ولګېږي پوښتنې او هغه په دغه عمل وګورو نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼې وښویږي پوښتنې او بس پوښتنې چې کله انسان عمل پرېږدي باید د دې ځای نه لرې هجرت وکړي داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوښتنې داسې یو ملګری یې په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي دا عمل خو انسان پوښتنې د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جومات نه د کلي نه د هر یو ځای نه لرې کوي بس یې ځای خو د دې ډیران د پوښتنې بس چې دا ډیران وي د تا ناسې د عمل وي خلکو سره هغه وخت ښه یم او ښه ایسېږم پوښتنې او ښه مینه راسره کوي او ښه ناز راکوي او ښه په خندا او په خوشحالۍ او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زه نه کوم اوس چې کله په دې عمل باندې خوله کېږم پوښتنې بس بیا د هر یو سړي پوښتنې بد مې ایسېږم پوښتنې اوس په لار هم تېرېږم بس سس هغه هغه بد هم دغه نه ایسېږم پوښتنې داسې احساس کوم چې د مانه بد راځي مخدره موادو ترخه خاطره دا د پوښتنې چې ډېر یو خوږ پلار یو داسې پلار پوښتنې چې الله تعالی ما را کړی وو ډېر یو غیرتي پلار ډېر کړاوونه ډېر تکلیفونه د شپې تهجد منځونه دعاګانې سهاره پورې تلاوت ډېر کوشش پوښتنې چې بچیا دا کار مکوه خو نه پوهېدم او ما دا خپل عمل د شیطان می منل او د خپل پلار می منل تر نن پورې په دې عمل کې پوښیر او چې کله دنیا نه لاړ پوښیر دا وو سرمان کو وو سلاست سن راځي تر نن پورې پوښیر په دې باندې جاړه م پوښیر او چې کله مز په لخوا نه سر کې د ما تر پیاز نو زما سترګې ډکې شي پوښیر او بس حتی دې پورې چې بالغ لون شي نور پوښیر د ډېرې جاړه دا مواد می استعمال کړی نو ور نو اوس په م ډېر ژوند خو پوښیر تر ډېر حدا پورې د زما ډېر ملګری پوښیر اوس پوښیر سو په خارج کې سو چیرته سو چیرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي او مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده وروسته پوه شوې او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځي پوه شوې بس دا هم زیاده په شپخانه کې پردي متعدي نظر
تر نو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمن یې سخت ورخطا کیږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مور شوم
د اکرام پلار بیا پازاب شوی
او پازاب یم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول
د نستاب خو بدی درد نه کوي
نه نه د نستاب می درد نه کوي ما ته له دوا خانی نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلی پیچکاری خدای او میش کیږي چې لګي ایس ګټه نه درته کړي یو سات آرام به څنګه دردونه در پوری شي
نو څو کوم بل چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاشه
ډاکټر خو مم دغه پیچکاری را کوي
وسړیا داسې نه وی چې خدای مکړه د نس تب ته خراب شوی وي کزما منه ډاکټر ته بده بوزو
د نس تب کوم داد جوړ دی
سربیره خو جوړ خکاری داسې نه وی چې د نن خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن بده د همدې ټاپ له لاسه درد کوي رضا ډاکټر ته بده بوزو هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي
سمه ده لاړ بشو
رازا
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض چې تاسو یې یوه میاشت مخکې ناسور عملیات کړی وو
او په یاد مشو په یاد مشو خا اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا ناس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دغه کټ پریوزه
خړاک
افرین
وای 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 خدای دې الله سم ویونی سره ځره
ته دل سي راکې دغسی
آفرین
وو دغسی
آفرین دغسی ته د لمن پورته کې چې د نستاب دی وګورم
خړاکتر شو دغه دی وګورم
د نستاب خو جوړ شوی دی
نو چې د نستاب جوړ شوی ولی په تکلیف دی
د نستاب خو بيخي جوړ دی خامخه بل تکلیف ورته پیدا شوی دی دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده
هغه دوا چې تر اکړ وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای یو ډول پیشکاری زه په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم خو اوس مې چندان درد نه آراموي
څه شی پیچکاری ما خو تاسو پیچکاری نه مې درکړي تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وی ګوره
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو که ناروغ له درد ډیر په تکلیف وو نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي
ډاکټر صاحب زه له درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولی
نو چې په تکلیف ما ته به ویلی وای ما نور دوا درکوله درد به آرام شوی وو ښه په هر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې
ډاکټر صاحب یو میاشت کیږي چې لګوم یې
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي څه در پیخیږي
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوڑی نس نس راته پیدا کیگی او بدن می سخت درد کوي وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پوسپچکارو یو متات شوه ده لکه پودری داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه متات شوم
هو له بده مرغه چې متات شوه
وی خدای دا په څه بلا اخته شول
خورې داس تاسو خپل لاسه هدی ناروغي درلودله او هغه جوړیدله خو تاسو په خپل سر پچکاری رانیولی دی او ناروغ ته مور لګولی دی.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دې زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن هم دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام